وخت د مازیګر انڅلور بجې شوې ازادي رادیو او ری په دې خبرونه کې مو بیا هم زنور یسنوري هرکلای کوم. او لري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم له حکومت او غوښتل چې د احمد ایشچی د اداو په اړه د جديد څېړنه وکړي او د افغانستان قوانین د پر ټولو یو شان تطبیق کړي. لدی مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم له حکومت ورته غوښتنه کړې وه. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې هغه اوربند چې د سوریې له حالت څخه دی یاغي جنګیالی او ملکیانو د وتلو لپاره اوربند سلا شوی و ظاهرا مات شوی دی. د ازبکستان انتخاب شوی ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. خو لومړی ناجه صفی ته ور ورکو چې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د کابل په حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر کې یو سرحدي پولیس شیبه مخکې په یو بهرني تبه ډزې کړي. په کابل کې د روپی ټولنې سفیر وایي په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره په تیرو میاشتو کې ډېرې هڅې شوې. او د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور تنه د یو شمېر بانفوذ اشخاصو د ترور په تړاو نیولې. د خبرونو تفصیل. د کابل په حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر کې یو سرحدي پولیس شیبه مخکې په یو بهرني تبه ډزې کړې. یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې دغه بهرني تبه وژل شوی او ترجمان یې ټپي دی. ویل کېږي چې په دې پیښه کې شپږ نور کسان ټپیان دي. دغه سرچینه وایي چې حمله کوونکی نیول شوی او په دې اړه پلټنې روانې دي. په کابل کې د روپی ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن وایي په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره په تیرو اتلسو میاشتو کې د تیرو لسو کلونو په پرتله ډېرې هڅې شوې دي. ښاغلی ملبن دا خبرې نن د پخلاینې لپاره د ګډو تګلارو تر نامه یوې غونډې ته وکړې چې په کې افغان چارواکو هم ګډون کړی و.
There is an opportunity for peace and a willingness
د سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا یو فرصت رامنځته شوې کڅ هم د لارې ډیره سخت ده. خو په دې برخه کې مونږ ډیر زیات فعالیتونه لیدلې تر دې چې د 13 میاشتو هڅې د 13 ټولو لسو کلونو څخه ډیرې وي.
نموریو ویل حزب اسلامی سره د سولې پروسې خلکو ته دا یقین ورکړی چې د نورو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. په دغه غونډه کې هم ترنګ د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویل چې د سولې لپاره د هیواد دننه او په نړیواله کچه تر ټولو ډیر اړتیا احساسیږي. د افغانستان ولسی جرګې د جوزجان د پخوانی والی احمد ایشچی د داو پړه د هر اړخیزو سیړنو غوښتنه کوي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد ظاهر قدیر چې نن د جرګې مشري کوله ویل چې په دې برخه کې باید عدالت تامین شي.
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وسیړي تر څو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
احمد ایشچی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو په غیر قانوني ډول نیولای او ورسره ناوړه چلند کړی. له دغه سرګندونو وروسته تیر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت، اروپایي ټولنې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونما او د فینلوال سازمان هم په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. او د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور تنه د یو شمېر بانفوذ اشخاصو د ترور په تړاو نیولې. د دغه ولایت والی ویان سمیم خپلواک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کسان د کندهار ښار په نهم او لسم امنیتي حوزو کې نیول شوي. نوموړي ویل چې نیول شویو کسانو په کندهار ښار کې دولتي مامورین، قومي مشران او نور بانفوذ اشخاص ترور کول. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالم محمد صالح خوري.
هغه اوربند چې د سوریې له حالت څخه د یاغي جنګیالیو او ملکیانو د وتلو لپاره اوربندې سلاسوي و ظاهرا مات سوی دی. له دغه ښار څخه د شدیدې جګړې او د توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې د توپونو ډزې او د جګړې په لومړۍ کرښه کې
د شدیدو شخړو راپورونه تایید کړي دي. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي وه د سوریې دولتي ځواکونو وروسته له هغې د حلب په ختیځ کې خپله حمله بیرته پیل کړه چې د وزارت په وینا اول یاغیانو له دغه اوربند څخه سرغړونه وکړه. دغه لنډمهاله اوربند د ترکیې او روسیې په منځګړیتوب رامنځته سوی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن په انقره کې وویل د سوریې دولتي ځواکونه او نورې ډلې هڅه کوي د سولې د هغې موافقې مخه ونیسي چې د ترکیې او روسیې لخوا اوربند دی موافقه سوی ده. د حلب د ټولو برخو د نیولو لپاره پروانه پوځي مبارزه کې له اسد سره د روسیې هوایي حملې ملتیا کوي. د غرض د ایران او لبنان ځینې شیعه ملیشای حمله تر کوي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې د حلب پر وضعیت یو کنفرانس ته وویل: تمه لرم چې یاغیان به په راتلونکو دوو یا دریو ورځو کې له مقاومت څخه لاس واخلي. د دوی لږ شمیر کسانو د اوربند له رعایته انکار کړی، خو دا په خپله د دوی انتخاب دی. د روسیې دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 6000 ملکیان د حلب د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو څخه وتلي او 368 یاغیانو خپلې وسلې پر مځکه ایښي او له دغو سیمو څخه وتلي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو نومول سوی وزیر ریکس ټیلرسن د یو وتلي ډیپلوماټ په توګه وستایه. ترامپ چې پرون په ویسکانسن ایالت کې یو غونډه توینا کوله وویل ټیلرسن د امریکا د ګټو کلک ملاتړی دی او د دې په وینا د بهرنیو پالیسۍ د څو کلونو تیروتنو بهیر به اصلاح کړي.
Rex is one of the greatest and most skilled global business
Rex موږ د اثر یو له ترټولو عالی ماهر او نړیوالو تجارتي رهبرانو څخه دی. د تیلو او نورو صنعتونو په برخه کې تر بل هر وخت له ټولو ستري موافقه رامنځته کړي. د یو عالی رتبه ډیپلوماټ غشتلی او بانفوزه شخص دی چې زموږ د هیواد د عالی رتبه مشرانو لخوا ستایل سوی هم دی. ترامپ پرون ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه ونوماوه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په استانه کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نتنیاهو پرون له آذربایجان څخه د قزاقستان پلازمینې استانه ته ورسید. نظربایف تر دې کتنې وروسته ویل چې دواړو مشرانو پر اقتصادي او صحي مسایلو، تجارتي همکاري او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزې خبرې وکړې. دواړو مشرانو تر خبرو وروسته له ویزې پرته دواړو هیوادونو ته د دوی د اتباعو د سفرونو، د هوایي چلند، د ارتباطاتو، د کرنې په برخه کې د همکارۍ، د اداري فساد ضد هڅو او نور مسایلو په اړه ځینې سندونه هم لاسلیک کړل. او د ازبکستان انتخاب سوی ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. د لوړې دغه مراسم نن د پارلمان د دوو جرګو په مشترکه غونډه کې تر سره سول. د چې خپل شی لاس پر قرآن کریم او د خپل هیواد پر اساسي قانون ایښی و، د لوړې پر مهال د ازبکستان خلکو ته د صادقانه خدمت ژمنه وکړه. 59 کلن میرزیایف چې له 2003 میلادي کال راهیسې د ازبکستان صدر اعظم و، لس ورځې مخکې په انتخاباتو کې بریالی سو. دی د پخواني ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته درې میاشتې د دغه هیواد سرپرست ولسمشر و. اوس مرزی احمد زی د هوا له حال سره.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې. نن په کابل کې آسمان به وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 2. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 3. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0. په جلال آباد کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 5. په غزنی کې به آسمان صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 2. او په فیض آباد کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 3.
آزادی رادیو اوري. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر په لومړي مرستیال د احمد ایشچی لخوا د لګول شو اد او پاړه وایي چې د افغانستان حکومت باید قانون پر ټولو یو شان تطبیق کړي.
دولت باید مقدر از افرادی نگیرن، په تمام وسایل و امکانات موضوع را همجانبه تحقیق کنن.
د افغانستان ولسی جرګې هم نن مخکې له حکومت ورته غوښتنه وکړه.
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وسیړي.
د افغانستان ستره محکمه د محکمې ته د سلب صلاحیت شو وزیرانو د قضیه په اړه بیا هم دا ډاډ نور کوي چې په دې اړه به ژر پریکړه وکړي. د کندهار د دریو نسبتا امن ولسوالیو اوسیدونکي وایي له حکومت سره ولاړ دي خو د بیا رغونې پروژې غواړي.
په وار وار مو هر مقام پورې دغه پیغام رسولی دی چې دغه یو والد چې داوود خان د وخت څخه د المند سره جلاسوي د چغوراک میوان پنجوایي هیڅ دغه ولی څخه ګټه اخیستلی سي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي واوریدونکي دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د احمد ایشچی له ادعا وروسته چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په بد چلند تورن کړی دی له افغانستان د افغانستان له حکومت غواړي چې په ټولو وګړو د قانون یو شان تطبیق کړي او په دې اړه د هم خلکو ته ډاډ ورکړي. د جوزجان پخوانی ولی احمد ایشچی د سیشن بې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کله چې دای بندي و دی ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا د خپل کسانو ته امر شوی و چې په د جنسي تیری وکړي او د جنسي زورولای دی. په عین حال کې مدني ټولنې وایي چې دا قضیه باید د حقیقت موندونکي یو کمیسیون لخوا په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. تفصیل یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د احمد ایشچی په قضیه کې چې هر لوری مجرم وپیژندل شي باید د هیواد د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. د کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې حکومت د قانوني تدابیرو له اجرا سره د خپل سرایو او بشري سرغړونو مخه ونیسي او په ټولو خلکو د قانون د یو شان پالي کې دوه ډاټ وخی. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی د سه‌شنبه په ورځ ادعا وکړه چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا بندي شوی او د بند په دې موده کې نوموړي خپل خلکوتا پر د جنسي تیری امر کاوه. هغه وای چې د دوستم او کسانو لخوای په جنسي ډول ډیر زورول شوې ده. د بشري حقوقو کمیسیون یو کمشنر عبدالرحمن هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دا اداره د بشري حقوقو کار سرغړونی کوي چې باید په جدي ډول وڅیړل شي.
دغه مسله د کمیسیون د لپاره کاملا د اندېښنې وړ ده. په هیڅ صورت باندې د تحمل نه ده. ولې تر اوسه پورې موږ د قضیه ته واجد یو اتهام پر سترګو ګورو؟ خو دولت ته لازمه ده چې په هیڅ صورت باندې له دغه ډول قضایه اوسه عادي تیر نه شي، بلکې همه جانبه څېړنې ور باندې وکړي، بې طرفه تحقیق ور باندې وکړي، نتایج له ملت سره له خلکو سره شریک کړي.
جمهوری ریاست د دې قضیه اړوند په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي هر هغه څه چې د څېړنو په نتیجه کې ثابت شي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا به یې په اړه بې پرې اقدامات ترسره شي. احمد ایشچی ویلي چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې عبدالرشید دوستم په جوزجان کې د بزکشۍ له یو میدانه جګ کړی، بیا 15 ورځې د دوستم په شخصي زندان کې وو، خو وروسته بیا د ملي امنیت نظارت خونې ته وسپارل شو. هغه وایي چې په دې موده کې جنرال دوستم پر هغه د جنسي تیری هڅه وکړه او خپل لسو کسانو ته هم پر د جنسي تیری واکسونو اخیستو ټینګار کوو. د لومړي مرستیال له دفتر څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې بیا راغلی چې د څمودې رئیس د نامعلوم کړیو لخوا د جنرال دوستم د بدنامي دوه تخریبولو هڅه روانه ده. خو له دې ټولو سره د افغانستان د فرهنګ بنسټ او مدني ټولنې مسؤل تیمور حکیمی اروای چې د قضیه باید د حقیقت موندونکو کمیسیون لخوا په هر اړخیز ډول وڅیړل شي. دا قضیه باید د یو بی‌طرفه بنسټ لوري چې پاغي کې د مدني ټولنو، بشري حقوقو، رسنیو او هغو حقیقت موندونکو لخوا چې دولت یې لازم ګڼي وڅیړل شي. ځکه د تیر ډېر قضیه حکومت په پیل کې جدي نیولې، خو وروسته بیا رنگ بایللی او حتی اورکی شوې دي. له دې وړاندې اروپایي ټولنې د بخښنې نړیوال سازمان، د امریکا، بریتانیا، کاناډا، ناروی او استرالیا سفارتونو د احمد ایشچی سره په دا ډول چلند اندېښنې ښودلې او د موضوع د څېړنې غوښتنه یې کړې ده. د حقوقي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي چې که د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د قضیه په عادلانه توګه ونه څېړل شي، په هیواد کې به لا ډېرو خپل سریو ته زمینه برابره او د حکومتي بنسټونو په وړاندې به د خلکو باور ته لوی زیان ورسیږي.
دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن په عمومي غونډه کې په دې اړه تون بحثونه وکړل او له حکومت یې وغوښتل چې د احمد ایشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. د جوزجان پخوانی والی او د ملي غورځنګ پخوانی مرستیال احمد ایشچی چې درې اونۍ لا درک او تر خوشې کېدو وروسته له رسنیو من جمله ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړه چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او سره ناوړه ان چلند شوی دی. د ولسي جرګې د نننیو توندو بحثونو او له حکومت د دې جرګې د غوښتنې په اړه نور حال د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې په حکومت غږ وکړ چې د ملامت او سلامت د معلومولو په هدف ته د احمد ایشچی موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړي. د یاد جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر چې د چهارشنبه د ورځې د عمومي غونډې ریاست هم ورتر غاړه وویل، د ادعاو د ثابتېدو په صورت کې باید د احمد ایشچی سره د ناوړه چلن عاملینو ته له قانون سره سمه سزا ورکړل شي.
د لومړی معاون او احمد ایشچی د اداو په حق لا د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وسیړي ترسو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
د جوزجان پخوانی والی او د ملي غورځنګ پخوانی مرستیال احمد ایشچی چې درېونه مخکې د بسکشۍ له میدان نه لادرکه شوی و، تر خوشی کېدل وروسته یې ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې ویلي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او ورسره ناوړه چلند شوی دی. د ښاغلي ایشچی تر دې څرګندونو وروسته ګڼ کورني او بهرني غبرګونونه راپارېدلي او له افغان حکومت څخه یې یادې قضیې ته د رسیدنې جدي غوښتنه کړې ده. ارګ هم تیره ورځ په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیبوي او هر اړخیزې څېړنې تر لاس لاندې دي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له دفتر څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې په دې اړه راغلي چې نړیوال بنسټونه باید په خپلو غبرګونونو له بیړې او وړاندوینو ډډه وکړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي د جرګې په نننۍ غونډه کې د یادې موضوع په اړه د یو شمېر وکیلانو تر توندو غبرګونونو وروسته له حکومت نه دغه غوښتنه وکړه. لیا د وکیلانو له ډلې څخه کمال ناصر اصولي په دې اړه وویل،
دوستم صاحب به ورته ووایو ځکه د افغانستان د ولسمشر معاون ده، خو زه دا خبره کول غواړم که دا خبره دروغ وي او دا تهمت وي په دوستم باندې، زما هیله او امید دا ده چې هغه خلک چې تهمت یې کړی په جزا د اعمال ورسېږي. خو که رښتیا وي نو دوستم باید د افغانستان دولت معاون اول نه وي، دا سړی باید زندان ته لاړ شي.
خود د ولسی جرګې او بلغړی او د افغانستان د ملي غورځنګ ویان بشیر احمد تینج بیا دا ډول ادعاوی ورخیزی تورونه او دروغ ګڼي.
دا اداوی یو اړخیزی دی، تورونه او دروغ دی. د ولسمشر له لومړی مرستیال سره ستونزه لري. په دې برخه کې هم د افغانستان ملي غورځنګ او هم لومړی مرستیال چې په کابل کې دی خپل غبرګونونه لري او د افغانستان خلکو او ملت لپاره مونږ خپل څرګندونه لرو.
د یادونه ده چې عبدالرشید دوستم څو کاله د مخه په کابل کې پر خپل یو بل سیال او ترک تباره قومي مشر اکبر بای هم برید وکړ او آن د جنسي تیری ادعا وشو. خو د شنونکو په باور چې یادې قضیې ته هم لازمه رسیدګي و نه شوه. اوس معلومه شي چې راغلي دوستم په خلاف د احمد ایشچی ادعاوې څومره ریښتینی ثابتېږي او آیا د حکومت خبره او عمل د یادې قضیې په څېړلو کې یو شان دی او که څنګه.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو د سهار له وبوجو د ماخام تر وبوجو په همدې سپو اوریدلای شي. له وبوجو روسه د سهار تر وبوجو په همدې سپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان سره محکمه وایي د اداره د حقوقي قضیو په څیړلو کې مستقله ده او چارې له سیاست سره اړن لري. دا په داسې حال کې چې د وزیرانو د استیضاء او د سلب صلاحیت موضوع چې د تفسیر لپاره دغه محکمې ته راجع شوې نتیجه تر اوسه هم نه ده څرګنده. د حقوقي چارو یو شمېر انکارپوهان وایي دا چې ستره محکمه تر اوسه نه ده توانېدلې چې د وزیرانو د استیضاء قضیه وڅېړي په قانوني او سیاسي جنجال کې راګیره ده. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم ستر محکمې د وزیرانو د استیضاء پر موضوع چې د تفسیر لپاره ورته راجې شوې و پریکړه نه ده کړې، خو ټینګار کوي چې دغه بنسټ ټولې قضیې د قانون پر اساس په مستقله توګه سیړي. د ستر محکمې لخوا د قضیې پر ځنډېدو د یو شمېر حقوق پوهانو او سیاستوالو له انتقادونو وروسته د دغه محکمې عمومي عامر عبدالله عطایي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د ستر محکمې د پریکړو څرنګوالی په هیڅ یوې سیاسي مسئلې پورې اړه نه لري.
وای
قوای قضایی بر مبنای قانون اساسی قوای مستقلی است.
قضایی قوا د اساسی قانون په اساس یو خپلواک ځواک دی او د قضیو حل او فصل یې په سیاست پورې اړه نه لري. د دغه محکمې دندې د قانوني مسلو څېړل او د قانون د تنفیذ موضوعګانې دي او له سیاست سره هیڅ کار نه لري.
افغان حکومت شاوخوا میاشت مخکې د وزیرانو د استیزا موضوع د اساسي قانون د 29 ماده لمخې د تفسیر لپاره ستر محکمې ته راجع کړی ده. د جمهوری ریاست دلیل دا دی چې ممکن دغه وزیران به له مواجه دلایلو پرته د ولسی جرګې لخوا استیزا شوي وي، خو د دومره مودې په تیریدو سره سترې محکمې تر اوسه هم په دې اړه تصمیم نه دی نیولی. په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو ځینې پوهان وایي دا چې ستره محکمه تر اوسه نه ده توانېدلې چې د موضوع په اړه تصمیم ونیسي، دلیل یې دا دی چې دغه بنسټ د ولسمشر او ولسي جرګې تر فشار لاندې دی. د کابل پوهنتون استاد او د حقوقو پوه طاهر هاشمی ازادي راډیو ته وویل ستره محکمه د قضیې په سیاسي او قانوني موضوعګانو کې رئیساره ده او د همدې له امله نشي کولی چې د سلب اعتماد شوو وزیرانو په هکله څه ووایي.
استره محکمه 20-25 روز است که در این مورد تصمیم نگرفته
و شل 15 ورځی کیږي چې ستره محکمه په دې اړه تصمیم نه دی نیولې او علت یې دا ده چې ستره محکمه په یوه حقوقي قانوني او سیاسي مسله کې ښکېله ده. د جمهور رئیس هیله دا ده چې وایي سلب اعتماد موجې نه وو او که ستره محکمه دا کار وکړي حقوقي صلاحیت یې تر پوښتنې لاندې راځي او د خلکو حقوق پوهانو له انتقاد سره به مخ شي.
خاغلی هاشمی وویل خای د قضیه د ځنډیدلو یو دلیل د ولسمشر او ستر محکمې ترمنځ توافق وي، سو د وخت په تیریدو سره له موضوع څخه د خلکو ذهنونه واړوي. په دې حکله د جمهوری ریاست چارواکو تل ویلي چې حکومت او په تیره جمهور رئیس د قضایه قوې استقلالیت ته دراوی لري او هیڅکله هڅه نه کوي چې په چارو کې مداخله وکړي.
ازادي رادیو اوري اروپای ټولنه وایي په افغانستان کې د روغي جوړي او پخلاینې لپاره په تیرو 13 میاشتو کې تر ټولو ډیر هڅې شوې دي. د راز د افغانستان د میډیوټیک د رسنیو د مرکز مشر هم نن د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډه مهمه بلله. هغه د رسنیو د ونډې په اړه په ملي کانفرنس کې د څرګندونو په مهال وویل چې د سولې په بهیر کې د رسنیو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو پر رول ډیر مهم دی. د سولې عالي شورا هم په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي او سولې په بهیر کې د رسنیو ونډه د پام وړ وبلله. نور حال د واصل وصال پر راپورټ کې
یو شمیر رسنیز بنسټونه او مدني ټولنې د سولهیز ذهنیت په پراختیا او د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو پر ونډې ټینګار کوي. د میډیوتیک رسنیز مرکز رئیس حمیدالله سازی د چهارشنبې په ورځ د سولې په بهیر کې د رسنیو د ونډې په ملي کانفرنس کې وویل چې رسنۍ په هیواد کې د سولې او پخلاینې په بهیر او د جګړې په مخنیوي کې ګټور رول لوبولی شي. خاغلی زازی د عادلانه او سوله ایزو خبرو لپاره د رسنیو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو رول اغیزمن وباله.
د یو عادلانه او باوري سوله ایزو خبرو اترو لپاره اړینه ده چې رسنۍ د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو د سولې شوراګانو د ملي او نړیوالو چارو شنونکي سیاسي حقوقي امنیتي او فرهنګي چارو کارپوهانو د خبرو او اترو او د طرحو او تصامیمو په یو بی‌طرفانه فضا کې انعکاس او خبري کړي.
خغلی زازی ویل د سولې او پخلاینې د بهیر د بریالي کېدو لپاره باید د رسنیو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له استازو سره مشورې وشي. د سولې او پخلاینې په بهیر کې د رسنیو ونډې ملي کانفرنس په 2 ورځې دوام وکړي چې په کې به د رسنیو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو شاوخوا 300 استازي د سولې په بهیر کې د رسنیو په اغیزمنې ونډې بحث او خبرې وکړي. په دغه کانفرنس کې به د سولې په تړاو په 14 مهمو موضوعاتو تر بحث او خبرو وروسته ټول وړاندیزونه او سپارښتنې راټولېږي او په هیواد کې به د رسنیز کار د پرمختیا لپاره په پراخه کچه خپرېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچخون هم د سولې پروان بهیر کې د عالمانو ترڅنګ د رسنیو ونډه مهمه او بنسټیزه بولي. د وایي په دې برخه کې نړیوال بنسټونه، اسلامي هیوادونه او کورني بنسټونه په ځانګړې توګه رسنۍ او دینی عالمان تر ټولو اساسي دنده لري چې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت په برخه کې اغیزمنه او ګټوره ونډه ولري
او همه جانبه داشته باشد.
په کابل کې د آلمان سفیر والټر هاسمن کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې رسنۍ باید د یو منځګړي په توګه په بې پرې ډول حقایق تر خلکو ورسوي. نوموړي د مسلکي ژورنالستانو او رسنیو رول د سولې او پخلاینې په برخه کې ډېر ګټور او اغیزمن وبلل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وړاندې اورئ چې د افغانستان کوچني میسي بلاخره خپل اتلیون میسي ولید، خو اوس بلا شو کندهار ته. د کندهار د دریو نسبتا امنو ولسوالیو اوسیدونکو وایي له حکومت سره ولاړ دي، خو د بیا رغونې پروژې غواړي. د کندهار د دریو مرکزی ولسوالیو پنجوایی، ژیړی او میوند یو شمېر اوسیدونکو نن په کندهار کې په دې اړه غونډه جوړه کړې وه. محمد صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د جړی پنجوایی او میوان ولسوالی اوسیدونکي چې په پنجوایی ولسوالی کې د حکومت په ملاتړ راټول سوي وو وویل چې په سیمو کې امنیتي وضعیت سم دی، خو دولت دې پرمختیایي پروژو ته توجه وکړي ترڅو د کرهنې، پوهنې او روغتیا په برخو کې ستونزې حل سي. د خلکو په وینا په خپلو سیمو کې به د هغو فعالیتونو مخه ونیسي چې د دولتي خدمتونو خنډ ګرځي. د خلکو په خبره د پرمختیایي چارو د پیاوړتیا او امنیتي سکتور د ودې لپاره دغه پریکړه د خپل ولسوالیو له اوسیدونکو سره په ګډه کړي.
ټول ته معلومه ده چې موږ سخت زموږ ولسوالی د اوبو د قلت سره مخامخ ده. په وار وار مو هر مقام پورې دغه پیغام رسولې دي چې دغه یو والد چې داوود خان د وخت څخه د المند سره جلاسوي د چغوراک میوان پنجوایی تقریبا 15,000 نفوس په دغه درو ولسوالیو کې ژوند کوي، چې دغه ولیس ښه ګټه اخیستلی سي.
نن په المند کې د کاسیا څخه یو نوی والد جوړیږي، داسې زیفر نوزا باندې زیدر پرا پدې نوې د شتو ناباتیږي زمور ملکونه زمور سوچول.
په دې اړه جوړ شوی غونډه ته د وینا پر مهال د کندهار د والی مرستيال عبد الله شمسي له خلکو غوښتل چې د خپل سیمو د ساتنې او خوندیتوب لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي او په دغه کوه کې خپل حضور نور هم زیات کړي. شمسي په هغه سیمو کې د دولتي خدمتونو پر پراختیا ټینګار وکړ چې خلک یې له دولت سره همکار دي.
د میوان مشران دلته ناس دي، په لومړي ځل هلته د مکتب او د کلینیک تعمیرونه جوړ شول. دا چې امنیتي، چې ثباتي، چې سولي، نو بیا دې کاروته زمينه مسایده ده. په نامني کې خو هر سړی به د دې تلاش کوي چې بس خپل سر خوندي کړي. د میوان په ولسوالۍ کې واکه نم د اوبو قلت دا زمانه، اما هلته یو اوږده جګړه تېره شوه. اوس موږ زمينه دې لپاره مسایده ده، امنیتي وضعیت هلته ښه دی چې موږ هلته په خیر سره پروژې عملي کړو، او د اوبو دغه چې جمونه مو په نظر کې دي چې خدای کول چې په خیر سره کارونه شروع شي، او هلته هم کوشش کوو چې د کانالونو د اصلاح پروژې عملي کړو. دا اوس مو لس پروژې د میوند ولسوالۍ د مواد مخدرو پر وړاندې د مبارزې وزارت تسول دي چې د جی پی آی هغه پیسې چې موږ لرو دا پکې شامل.
پنجوایی څلور کاله مخکې د طالبانو د څلورو ولایتونو د اکمالاتو نظامي مرکز وو. دغه راز دوې نورې ولسوالۍ ژړی او میوند د دې ډلو د دوو پخوانیو مشرانو ملا محمد عمر او ملا اختر محمد منصور د اوسېدو سیمې دي. دغه ولسوالۍ اوس د جنوب په سطحه تر ټولو امن ولسوالۍ بلل کېږي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
پنځکلن مرتضی احمدی چې د فوټبال د اټل لیونل میسي مینوالو له غسرې په قطر کې وکتل. مرتضی احمدی ورسته له هغه په ټولنیزو رسنیو کې مشهور شو چې له پلاستیکي کڅوړې جوړ د فوټبال کمیسي چې د میسي نوم هم پر لیکل شوی و اغوستی و. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
افغان هلک چې د فوټبال د اتل لیونل میسي مینوال و له میسي سره په قطر کې وکتل. د بارسلونا د فوټبال لوبډالي سره عکسونه هم واخیستل. مرتضی احمدی ورسته له هغه پر ټولنیزو رسنیو مشهور سو چې د فوټبال کمیسي له پلاستیکي کڅوړې جوړ او اغوستی و او د میسي نوم یې پر لیکلی و. مرتضی تر دې مخکې په فبروري میاشت کې د میسي لاسلیک سوی کمیس او د فوټبال توپ هم ترلاسه کړی و. مرتضی هغه وخت له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویلی و چې غواړي له میسي سره وویني.
<تص->
و موردل چې 15 کلن مرتضی احمدی چې د غزنی اوسیدونکی او د فوټبال د اتل لیونل میسی او مینوالو بلاخره خپل اتل لیونل میسی په قطر کې ولید. هغه هم په داسې حال کې چې میسی د یوې دوستانه لوبې لپاره قطر مرکز دوحا ته راغلی و او د هم د لوبې میدان ته له ځان سره یو لاس په لاس. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د ازادي او اوریدونکي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د وجهي صندوق یونیسف خو اوس سلیم احمد صالح په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د کابل په حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر کې شیبه وړاندې یو سرحدي پولیس پر دوو بهرنیانو ډزې کړې دي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې دغه دوه بهرنیان وژل شوي او شپږ نور افغان مسافر ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د حزب اسلامي یو مشهور قمندان زرداد په بریتانیا کې د بند له تیرولو وروسته نن کابل ته استون سو. هغه اوربند چې د سوریې له حلب څخه د یاغي جنګیالیو او ملکیانو د وتلو لپاره اوربندې سلا سوې وه ظاهراً مات سوې. له دغه ښاره د شدیدې جګړې او د توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په استانه کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې او ځینې تړونونه یې لاسلیک کړل. او د ازبکستان من انتخاب سوي ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداري لوړه وکړه.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د بسکتبال و وشتم پړاو سیالیو په دوام چې پرون پیل شوی وي نن د ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شوې. د افغانستان د بسکتبال فدراسیون د رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې لومړی د کندهار او ننګرهار لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د ننګرهار لوبډلې وکړې شول د شپږ دېرش امتیازونو په ګټلو سره کندهار ټیم ته ماتې ورکړې. د نوموړي د معلوماتو له مخې د نن ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا د درې اتیا امتیازونو په ګټلو سره هرات ټیم د بلخ ټیم له ماتې سره مخ کړ. ښاغلی عزیزي وویل چې دغه سیالۍ چې اووه ورځې به دوام وکړي د بسکتبال ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د ګټلو په هدف ترسره کیږي. پکلن افغان ماشوم مرتضی احمدی چې د فوټبال د نړیوالو سیالیو مشهور لوبغاړی لیونل میسی سره ډیر مینه لرله ورغاړي ووت. مرتضی احمدی د افغانستان د غزنی د جاغوري ولسوالي اوسیدونکی چې تل به یې پر خپل پلاستیکي جامو د لیونل میسی نوم او د هغه د سپورتي جامو شمیره یعنی لس لیکله خپلې هیلې ته ورسید. لیونل میسی چې د خپل دغه مینهوال افغان ماشوم له ده سره په بېکچې مینې پوښو نو یې د خپلې غاړې سپورتي کمیس او د ده په لاس لاسلیک شوی توپ د ټولو افغانانو په نوم ورکړ. لیونل میسی هغه ویډیو هم په خپل ټیوټر پاڼه نشر کړی چې دغه کوچنی افغان ماشوم یې د سیشن بی په ورځ د ډسمبر په 14مه د قطر په دوحه کې د فوټبال د یوې سیالۍ پر مهال له لاس نیولی و چې نړیوال شهرت یې هم وموند. د پرتګال د ملي لوبډلې نړیوال شهرت لرونکی فوټبالر کریسټیانو رونالډو د 2016 کال د غوره فوټبال لوبغاړي په توګه د سرو زرو توپ خپل کړ. رونالډو د څلورم ځل لپاره وتوانید د سرو زرو دغه توپ د بیلابیلو هیوادونو د 103 ژورنالیستانو د رایو په خپلولو سره ترلاسه کړ. د دې جام خپلولو ته د رونالډو تر څنګ د ارجنټاین د ملي لوبډلې او د بارسلونا کلب پیاوړي لوبغاړي لیونل میسی چې د سرو زرو دغه توپ یې 15 ځلې ګټلی دی دا ځل هم نوماندو چې په خپلولو کې پاتې راغی. کریسټیانو رونالډو په روان میلادي کال کې 150 ګولونه وهلي دي. له ملتیا مو مننه.
ازادي رادیو اوري مخله دي چې دوه نیوز پروګرامونه تور ورسېږي. د سوریې د حلب ښار له ورستي وضعیت مو خبرول. مخکې پلان خبرونه کې مو اوریدل چې هغه اوربند چې د سوریې له حلب څخه د یاغي جنگیالیو او ملکیانو د وتلو لپاره اوربند سلا شوی و ظاهرا مات شوی دی. نن د ورځې په سر کې هڅه کېده چې له دې ښار له شمالي برخې ملکیان نو وستل شي خو داسې ښکاري چې دغه بهیر زندیدلی دی. ملالای بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ سهار شاو خواشل بسونه د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب شار څخه د لومړی جو پی خلکو ایستلو لپاره ولاړ وو خو د شار تخلیه تر پنځشنبه وځنډول سوه. د حکومت مخالفین د دې ځنډ مسؤلیت ته ولسمشر بشار اسد پر ملاتړ ایران او شیا ملیشو اچوي. راپورونه وایي په شار کې اوس هم سخته جګړه روانه ده. د سه شنبه په ورځ وروسته له هغه چې سوري ځواکونو د حلب ختیځه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوسته ملکیان د شار له ختیځه وتل پیل سول. د سختو جګړو لکبل ملکیان په خپل سیمو کې بند پاتو وو. د رویټرز خبري اژانس ویډیو ښکاروي چې ملکیان په پښو له شاره وځي. اومې عبدالرحمن یو سوري شته له دغو کسانو یو ده.
وګورئ چې موږ ولې دلته راغلو، دا وګورئ، د ده ځان ته وګورئ. موږ دلته ځکه راغلو چې موږ له دوی ځان خلاصوو. ګورئ، دوی زما کوچنی راووژه، ولې زما ورور، ولې؟
د سې شنبې په ورځ ملګرو ملتونو ویلي چې سوري سرتیرو او د دوی عراقي متحدانو په ګډه په حلب ښار کې دو اتیا ملکیان وژلي دي. د حلب ښار له لاسه ورکولو سره به د سوریې په هیڅ لوی ښار کې یاغیان مهم حضور نه لري، خو دوی اوس هم د حلب ښار لویدیځ ته یو شمېر سیمې، ادلب ولایت او د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې سیمې په خپل کنټرول کې لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوردونکو سلامونه. نن ماشوم ته د مور د شیدو پرزښت خبرې کوو. د سی برخې کارکوونکي وایي چې نوې زیږیدلي ماشوم ته یوازې د مور شیدې ورکړي. په خوا کې ضروري واکسینونه هم باید له لومړۍ ورځې پیل شي. ډاکټران د لومړۍ ورځې زیړ رنګه شیدې یعنی ورګه له سرو زرو سره تشبیه کوي. وایي د اولو دقیقو ورګو ورکولو سره نه یوازې دا چې ماشوم مړیږي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي. نور معلومات د عامې روغتیا د وزارت د ماشوم د تغذیې په برخه کې له مسؤول ډاکټر اوماین لودین اورو. له ډاکټر لودین نه په پیل کې پوښتو چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر ماشومان دا چې د مور شیدې نه ورته رسیږي په سوی تغذی یا خوارځواکۍ اخته دي؟
فعلا نه اعشاریه 15% په هاده خوارځواکۍ باندې اخته ماشومان د 15 کال نه ښکته لرو، او تقریبا 30.9 چې نږدې یو 30 کېږي موږ په مزمنه خوارځواکۍ اخته ماشومان لرو، چې دا تر ټولو جګ رقم دی. حتی په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات ماشومان چې اخته دي، دو درې هیوادونو په شمول افغانستان هم دغه هیوادونو نه دي تر ټولو لوړه د خوارځواکۍ کچه لري. او په خالصه توګه د مور په شیدو تغذیه کچه تقریبا 85% ماشومان یوازې او یوازې د مور په شیدو تر شپږ میاشتې پورې تغذیه کیږي، چې دا ارقام په 2000 کال کې په مزمنه خوارځواکۍ باندې 7.5% ماشومان اخته وو، چې اوس ما تستویل سرویخت اشاره نه فی سره تقریبا 100% شل فی سره تټواله پکې راغلی.
ایلاتی څه د چې مورګان ماشومان ته خپل شیدې نه ورکي،
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمال ولي، او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی. ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شیدې نه لرم. کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده، هغه په سمه طریقه شیدې نه ورکي. د کې روحي فکتورونه شامل دي، او همدارنګ د زیاتو شیدې ورکول بل اخر لامل دي کې چې نور شیدې تولل شي. شپږ ساعته وروسته، اته ساعته وروسته شیدې ورکي، نو تبه نه هغه وخت د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی، او یا د کار زیاتوالی دی، مندی ډیری مصرف دي، او یا کورنۍ له خانواده ولکېږي چې ته لاغره، ته خواره، ته ضعیفه، ستا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي، او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی، هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي، او میندې پوډري شیدو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل، په خپل ځان اعتماد کمیږي، او هغه خپله مخه پوډري شیدو ته کوي، تر حال کې پوډري شیدو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته. کوم چې شل دیرش کالو کې مور د مختلفو ناروغیو سره مخ شوې ده، او د هغې په وینه کې انتیباډي یا معافیت یا د میکروب ضد عناصر جوړ شوي دي، د مور د شودو د لارې نه دغه عنصر ماشوم ته ځي، او ماشوم چې کله په چاپیریال کې د مختلفو ناروغیو سره یا میکروبونو سره مخ کېږي دفاع کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې دا ویل چې ځینې مېرمنې په دې نه پوهېږي چې خپل ماشوم ته څه رقم شیدې ورکړي.
بالکل.
تاسو لکه په دا طریقه باندې خبرې
وکړئ. یو هغه طریقه ده چې ماشوم څنګه مور خپل شودو ته واچي. بل خاصه هغه میندې چې اول باری وي، هغه په دې هیڅ نه پوهیږي چې څنګه شودې ورکي. لومړی طریقې ته موږ مناسب تماس وایو. سلور نخي لري، که دغه سلور نخي وي نو ماشوم ته خي شودې زی، او بل نوبت لپاره خي نوري تولیدیږي. لومړی په هغه وخت کې چې ماشوم خوله د شودو رو دلو په وخت کې په مکمل ډول خلاصوي پاغه باندې فشار واردي او کله چې فشار وارد شو شودي خارجيږي دویم نه خیدادا د مور د سینو سره باید د ماشوم زنه نخټي وي کله چې د ماشوم زنه او د مور سینې سره نخټي وي نو دی وخت د ماشوم خولې ته هوا نه داخليږي هوا چې داخله نشو ماشوم د ګیډ درد شکایت نه کوي او د هاغه وسیله باندې ماشوم خوله بنده ده تنه د مور شیدې را کش کوي دریمه برخه هاغه توره برخه چې د مور سینو په شودو د ورکولو په ځای کې ده هاغه اکثریت یې ټوله د ماشوم په خلی کې وي ځکه د شیدو ذخایر په دې ځای کې دي او څلورمه نښه دا ده چې د ماشوم او مور ترمنځ فاصله ډیره نه وي دا لاندینۍ کومه شونډه د ماشوم د داخل ته قات نه وي که داخل ته قات شي به هم شودې نه رودل کیږي نو بالاخره د غسلون نخو نه موجودیت د دې لامل ګرځيږي چې په لومړي ځل شودې ماشوم ته لاړې نشي او په دوهم ځل ماشوم نارامه او مور شودی تولید نشي ډیر میند چې شودی ورکی بيټي وي خپل ماشوم باندې کله چې ماشوم باندې مور بيټه شي ام په ماشوم په خله فشار راځي
یعنی سر د لاندې نشي
آفرین سر او گی دواړه خته کوي په وګو باندې فشار راځي زر ستړي کیږي کله چې مور ستړي شو نو شودی نه تولیدي نو د دې لپاره موږ دا ویو چې مور باید تکیه وهلی وي یو بالښته او ماشوم ځان ته راځي کړی وي په ځای دی چې خپل وته تکیه وهي کچې ته یو ماشوم وزن زیات وي ته ماشوم لاندې د بل بلخ کی دي ماشوم د خپل ځان ترجی کی نه چی مور وته ور ټیټه شي
د مور دی شدو په غټو خبرې وکي
تر ټولو لومړی غټه غټه اداره یو ځینې خوړې دي چې بش پر خوړې دي کچیرته موږ په کورنۍ کې خوړو خرو ضرورت لرو چې غوخه خرو ریجو خرو سبزیجات خرو میوجات خرو او نور غوړ خوړو خرو اما د مور په شدو کې دا ټول پراته دي هم پکې غذا ده او هم پکې ویتامینونه او منرالونه دي چې د ماشوم لپاره ضروری دي کله چې ماشوم ته د مور شیدې ورسیږي نو د محیطي انتانات او میکروبونو سره چې ماشوم مخ کیږي ماشوم نه ناروغه کیږي دریم په دې کې د ماشوم د ذهني ذکاوت لورتوب باعث ګرځي د مور په شدو کې چې کوم ماده چې موږ ته لاکتوز ویو هغه مستقیما دماغ ته انرژي ورکوي او دماغ وسره رشد کوي نو دا د دې لامل ګرځي چې د ماشوم دماغ فعال وي او کله چې مکتب تزي یا پنتون تزي په لوړو او خونوم رو کمی بیږي سلورم بدن ډیر ښه رشد کوي هغه ماشوم چې د مور شیدې روي دوه ګټې لري ورته یو داد چې هر میش هدي اوسط نیم کیلو وزن اخلي یا 1500 ګرام وزن اخلي او دویم مناسب قد اخلي
کبلند تو ګرته وای میرمنې کوم خواړه وخوري چې دوی ډیر شدي او قوي شدي ولري
ټول هغه خواړه ویتامین منرال او انرژي ولري هغه مورخري د مثال په ډول غوخه باید ډیر وخوري ځکه په غوخه کې دوه شینه ډیر مهم دي لومړی پروتین پکې دي او دویم وسپنه پکې ده ډیر میندې کم خونې سره مخ دي او یا مخ کیږي نو غوخه کې به هم وسپنه وته پوره شي کم خونې نه به ساتل شي همدا رنګ پروتین او انرژي به ته ډیره ورکړی شي مور به قوي همدارنګ دویم خواړه چې دي هغه کاربوهایډریټ لرونکي خواړه دي لکه وریجې اوخري یا وسره الوګان یا کچالان اوخري او یا ډوړې اوخري نو دا هم باید همیش وریجې او دا وسره واخلي ترڅو د روزمره ژوند لپاره کافی انرژي واخلي دریم باید په دې کې سبزیجات موجود وي زمونږ په کورنۍ کې کله کله میندو ته تنا شروع ورکول کیږي تر حال کې دا مکمل خواړه نه دي باید د څه خوړو ورکړي چې غټینګ وي لکه وریجی په وریجی کې غوښه واچولې شي گازرې واچولې شي شلغم واچولې شي او دڼیا واچولې شي نو دا به یو مکمل خوړ شي مور ته هم پروتین رسیدلی وي هم به انرژي چې په وریجو کې را همدارنګ وسپنه کلسیم زنګ او د شینه بده سبزیجاتو نو ته رسیدلی وي د دې تر څنګه میوه‌جات ډیر مهم دي مور باید هر ورځ رنگ رنگ میوه وخوري تر څو د هغه شودي غنی وي او مغذی وي
اکثره خلک ډیر کمزور اقتصاد لري کوم خواړه تاسو یاد کړل شاید ونیس کوي د برابر کی غوته دي تاسو هغه مشوره څه ده
بالکل په ډیر ولایتونو کې لکه بغلان ته بامیان ته نورستان ته لاړم هلته خلک وطنی وریجی پیدا کولی شي موږ چې کوم وطنی وریجی لرو ډیر ارزانه دي مې په هر ځای کې پیدا کیږي نه خود په هر ځای کې پیدا کیږي کچېته یو امور کوریجی مې نوی د خپل ډوډۍ ارزي کېشته ډوډۍ سره دي نه خود خوري بهترین خواړه دي په نه خود کې غازرې او نور سبزیجات وته دا بهترین خواړه دي لوبیا سره دي غازرې او د شینه پخې کې مې سره دي وریجی او مې دي یو ځای او غازرې دي پخې کې حد اقل لاسرسي وته لري کچېته یو کورنۍ ونه لري تقسیم بندي دي وکي مور ته دي توجه ډیرو کې نسبت نور او هاغي کورنۍ غړو ته چې هغه ډیر خوړو ته اړتیا نه لري یا خپل ماشوم نه تغذیه کوي یو نفر دی چې مور دوه نفره تغذیه کوي نو لومړیتوب دې مور ته ورکړي.
قدر منه دوستانو، د ډاکټر په خبرو کې روښانه شوه چې د مور شیدې د ماشوم لپاره بشپړ خواړه دي. موري ساتي او د بیلابیل ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي، نو ځکه پکار دی چې ماشوم له دې لوی نعمت نه بې برخې نشي. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم، بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت پای در تخبر کړو. تر ټولو د مخه د هغو دوستانو مشکلات راخلو چې د معرف په برخه کې لري، البته د معرف وزارت مسؤلینو سره هم ژغیدلی، نو راځي په ګډه وورو.
السلام علیکم، زه شاهدین د پکتیکا ولایت څخه. زمونږ د خوندې سم فال نه وي استادان راځي، کتابونه استادان کم دي ناراضی، کتابونه مناسبه مشکل مدیر زیاته په معرفت کوم مدیر مشکل ده. یو زمي بننه منی خو ته ما نه غوړې ده نه مننه.
بله سلام علیکم تاسو او ازو رادیو اوریدونکو او کاکو متو وړاندې کوم در هدا افغانم د هلمند ولایت له نظریو لسوالې سره تلپم برخه واسلم. په هلمند ولایت کې تیر یو مشکل چې یو نیم مشکل چې تعلیمي نصاب شروع شوی دی، خو د هلمند نظریو په لسوالې کې دا حال پر یو شونځي د کتابونو مدره غلي شوم. د شونځي معلمین د خبر کې وایي د کندهار سره خپل کتابونه مدره رسیدلي. حکومت باید د کتابونو سره هر کې د تشین کتابونه ډیر مهم چې کتابونه د سوي سبق په شری په چیش کې وایي باندې باید حکومت د هلمند تر
سلامونه مسیر لا په خپل یم د کندهار ولایت څنګه د کینی ولیدا که هم دا غدي څنګه موږ دا غدي چې په کندهار کې د په هنه کاڅه او رستور بل پر چکه دو روانه ده، ځکه چې په ساعت په خره ادارې کې خور دی، البته په شونځي کې ډېر په ساعت خور دی. دا غریبان څخه چې دی پیسې نه لري هغه ناکامه وي، خو هغه زده کوونکي چې دی وړتیا لري پیسې لري هغه بریالي وي او نمره په دوم درجه کامیابه کېږي. نو زما دغه ستونزه ده چارواکو څخه چې کندهار ته ډېر پاملرنه وکړي.
د دوستانو ستونزې مو اورېدې. راځي اوس د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ځوابونه واورو چې دغو دوستانو ته ورکړي دي. حقمل صاحب، له کونړ ولایت څخه زموږ یو دوست په خپل پیغام کې ویلي چې هلته په ښوونځیو کې فساد شته او اکثر د معرف کارکوونکي په یو او بل نامه د زده کوونکو حقونه خوري، یا د دوی خبره حتی د پیسو په بدل کې زده کوونکي ناکامه یا کامیاب کوي. ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
مننه. ډیر ځایونو کې زموږ د معاشاتو سیستمونه د بانکونو للارې دي، په هغو سیمو کې چې خصوصا مرکزونه دي ولایتو دي، هلته مستقیما د مالی وزارت یا د اړوند مستوفیتونو له اکاونټ نه زموږ د معلمینو معاشونه مستقیما د دوی هغه اکاونټونو ته ځي. نو ډیر به مشکل وي هلته چې سړی د دې دا چې ګنې چاپ کې پیسې واخیستې یا چاپ کې رشوت واخیسته. مو په هغو سیمو کې چې هلته لا هم د معتمدۍ موضوع ده، متاسفانه ځینې ځایونو کې به دا اندېښنې موجودې وي. اما په ټوله کې که داسې چې موږ په پراخ ډول ووایو هر ښوونکی زموږ د میاشتنۍ مشخص معاش لري، فکر نه کوم چې له دوی نه د معاش اخیستو یا پټولو پروسه دومره ډېره وي چې د دوی د ورباندې شکایتونه یا اعتراضونه نوي راپورته شوي. اما که په ټوله کې زموږ کوم هیوادوال مشخص شواهد او اسناد په لاس کې لري، موږ په خدمت کې وزارت په خدمت کې ده چې موږ ته راوړي انشاءالله په خپل وخت به پر وړاندې اقدام وشي. اما متاسفانه د فساد موضوع اوس په افغانستان کې داسې یو ډول سوی ده چې په هر موضوع کې ته باید یوارې د فساد نوم واخلي، او که د دا نوم واخیستې په دې معنی چې ته هر څه ویلي رښتیا دي ویلي دي.
بله،
بیا هم موږ خدمت کوو که چېرې له شواهد او اسناد سره داسې څوک نه یوازې دا چې اقدام کوو، بلکې ډېر هم خوشحالي ګوزه که معرف یوه پاکه پروسه ده. او دلته به که د کوم شاګرد یا د کوم ښوونکي زده کوونکي حق خوړل کېږي، دا خو تر ټولو بده خبره ده.
بله احمد صاحب، د پکتیکا څخه یو بل ورور موږ ته زنګ والی دی او دغه راز د هلمند څخه هم تقریبا ورته ستونزې لري. دغه ورونه وای چې په ځینو سیمو کې شونځي فعال نه دی او په ځایو کې چې فعال دی ودانی نه لري دا یو ستونزه ده چې په تیر کې هم موجوده و او سمسته او یا کتابونه او نور درسي وسایل نه لري د دې څخه شکایت کوي مخصوصا د هلمند ولایت یو ورور موږ ته پیغام رسولی وای چې په تیره یو نیمه میاشت کې چې تعلیمي نصاب پیل شوی دی کتابونه نسته وایي دوی ته کتابونه تر اوسه نه دي ورسېدلي نو هېڅ درس نه دی شروع سوی او د ښوونځیو چارواکي ورته وایي چې د کندهار څخه باید دوی ته کتابونه او د نور وسایل ورته راوړل سي بیا به دوی درس پیلوي نو آیا واقعا دا ستونزه څنګه ده دغه کتابونه یا درسي مواد یو ولایت څخه بل ولایت ته وړل کېږي آیا په ټولو مکاتبو کې درسي وسایل نسته
نه دا سینه ده چې لیولاته بل تویل کې وړل کېږي موږ تیر کال جمعي ته شاوخوا شل مينونه په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړل کابل ته مراوړل چون د دې بهرنیانو په مرسته چاپ سیو ک بهرنیانو د دې د نظارت لپاره کمپنیانی ګمارلې او د تر هغه پورې چې د کمپنیانو قانوني مراحل طی کول به موږ ته د کتابونو د ویش اجازه راکوله خو دې باندې میاشتې ولګېدلې خوشبختانه د ګرمو سیمو لپاره حکومت سیمو کې چې ګرم سیزن ګرم ده او موږ ورته ګرم سیر سیمه وای دی غوې د پاره کتابونو وې شروع سو ان شاء الله پراتن کې اونۍ کې به موږ د ننګرهار او د لغمان دی ولایتونو ته او لیغه نو ورسته د قندار هلمند ټول هغو ولایتونو چې کتابونو لکه مختر بر مخامخ دي هغه مر کتابونه چې موږ امکان لرو او دلته په کابل کې را سره موجود دی هغه به دوی ته واسطه خوشبختانه سکه موږ هڅه وکړل شاوخوا 15 میلیونه ډالر زموږ د کتابو د چاپ لپاره امریکا کړی چې هر کال به لدنه 25 میلیونه ډالر لګیږي هله منې مچې پراتونکو دوه کلونو کې خوندید شي حالت ورسو چې یو کتاب هم پکې کمبوت دی ودانې په برخه کې باندې موږ خپل هم څو څو واره ویل دي چې شاوخوا 50 سلنه خوندید زموږ ودانې نه لري متاسفانه د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې د موږ هم په دې هڅو کې چې نتیجې تورسي کو چې تر هر څ ډېر ودانې جوړې کړم دغه لپاره د افغانستان ولسمشر د خاري پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرفت ځانګړي کړي یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي د ولسی تړون یا سټیزن چارټر پروګرام یو برخه به هم همدا غوي خو ډیر وخت ضرورت لري چې موږ د 50% خپل مکتبونه ورغو په دې 50% کې کومګه د تعداد په شان د په شکل راوخلول تر لګ دی اته 9000 ترمن تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسو ډیر وخت ضرورت لري
مننه حق مسب زموږ جواب لوریدون کې بیا متفاوت غوښتنه کړې ده چې غوړم په خپل د څخه وورو بیا به تاسو جواب تراسو
السلام علیکم سمیع الله حلیمی کندریم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه لوغ وختنه مې ولسمشر اشرفون یو د معرفت چارواکو څخه ده چې په افغانستان کې په مکاتب کې ها خون کې کوم چې سوال سمال خکیو څخه پرېښل درملمین څخه د دولت لپاره دی په امدا ولسوالۍ کې د پلنسم شپړسم څنګه دي هم راشي پال شي درڅو د ټولسم فوج دولتي خون کې د دې پلیسانس په درشي دوا کار تدریس نور هم وایو کې بل په ټول هیواد کې دا زمينه برابر شنه او ځکه یو ولایت کې
بلې حق مسب لک چې و موردل د غوریدونکو د شونکو د ظرفیت لوړولو لپاره وړاندیز کوي چې هغه ته باید لیسانس اخستلو زمينه برابر شي نو آیا تاسو واقعا په دې موضوع غور کړی دی او داسې امکانات ست چې د شونکو لپاره د درملمین دوه کلنه دوره ډیر سي او لیسانس سي
خاطر اوس خو متاسفانه زموږ سم نیم استادان لا هم د سر لسم پاسې تر کچ نه دي رسیدلي زموږ اول هڅه هم ده چې سل پرسلو کې استادان زموږ مسلکي سي له مسلکي خون دا د چلکتر لګې د سر لسم فارغ وي باید د نورمالمین فارغ وي باید دغه تر څنګ موږ په کابل کې او د هیواد په ځینو نور ولایتونو کې دیوی د لیسانس کولو او خصوصا د نورمالمین دی استادانو د تر کولو پروسه پیل کړې د تیر کال هم موږ لسکونو استادان لدی بهیره فارغ کړاو سم هغه استادانو ته چې دوی لیسانس او هم سر لسم پاس دي په داخل د خدمت کې ورته روزنیز کورسونه لرو او هڅه باندې د چي د لیسانس او د ماسترۍ غمه هم خوړل سي خو تر دې وړاندې زموږ تر ټولو غټه هڅه باندې کې سل سلو کې استادان زموږ مسلکي سي چې د لیسانس پاسانو له موضوع نه راوځو او همدارنګ دي هغه کسانو چې حد اقل د لیسانس نه هم چې زده کړل لري یو غیله حالت نه راوځو خو په پیشنهاد ته خو د اوس لپاره موږ ته دا هم غټ غنیمت ده چې موږ د سر لیسانس پاس خون کې ولرو
د افغانستان د پوهنې وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل چې تاسو پښتنې ځوابولې په نورو برخو که هم ستاسو راغلی پیغامونه خبرولو ته آماده دي په ګټه به وورو
بلې السلام علیکم زه قدرت الله میوند دي د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې يم چې ورور راځه چې دې من خپل د دا یو سن سره مخامخ دلته دا ولورنه دي جگ دی ورور دلته په 2 لک 15 لک دوه چې دی دلته دا ودنه وکوځي کیږي. موږ د دې خپل حکومت څخه دا خواهش لرو چې دا په خپل قانون کې د دغه سره ورور سره دغه سره یو دغه ورورونه راکم کی. نو دلته چې موږ دی ورور سره د دروازګر پرې 2.5 افغانۍ 3 افغانۍ ګټو. نمبر دا 2.5 افغانۍ خپل کور په وساتو او که خپل ولورونه په دغه کو په دا کور نو خود بار خلک دی یا به دینه یو دینه په وبو کې د بیرم د ازمت فکلی څخه نن نن دوه مدرمه د چې دوه درې کا سولاړه ولاړه اروپا ته ځي وروره مهاجر سولم. دغه د دنیا علما او سخمر پکلک پر ډیر چنګښ تر مزدا غواړو چې دغه ته حل لار ولټوي او د قومي مشران څخه او د حکومت څخه دا په چنګ او پکلک غوښتنه ده چې دغه ته دی خامخای او دغه دغه کې جوړ کې قانون ورته جوړ کې. نور د شایسته وخت منستم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ورور. تاسو یوې داسې موضوع ته اشاره کړې چې واقعا په یوې مرکه نه بلکې په بحثونو ارزي او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. که تاسو د ازادي راډیو خبرونه تعقیبوي نو اوریدلې به مو وي چې مخکې هم پر ولورونو بیلابیل پروګرامونه جوړ شوی دي او دا مسله د چارواکو سره تړل شوې ده. خو بیا هم د لا نور روشانتیا لپاره او تر هغو چې د دې موضوع د مخنیوي لپاره یعنې د ولورونو د ډیروالي د مخنیوي لپاره چې یو قانون پاسې تر هغو به موږ بیا هم پر دې باندې بحث کوو. له چارواکو سره به دا مسله څېړو چې یو حل لار ورته پیدا شي. د نورو دوستانو پیغامونو ته به ورسو.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زدیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ډاکټر صاحب بشیر افغانی ته او د هغه وزیرانو ته چې کارونه کوي په افغانستان کې سرک جوړیږي او مصرف پلونه جوړیږي او مصرف د ملي اردو د نظامی ځواکونو قرارګاوی جوړیږي او مصرف ټول کاغذونه خارجیان هم نه غواړي چې بنیادی کار په افغانستان کې وکړي او زمونږ هم بعضې ملي خائنان د پیسو د خاطر د ډالرو د خاطره کار باندې لاس تیروي. انجینر آیات ولیږي او بار مصرف پیسې ورکی که سرک جوړ کی. نو دغه بار مصرف کورونه به جدي پاملرنه به دوته وشي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه لایق خبرې کوم. په 2015 کال کې خوست ولایت د پاکستان څخه مهاجرینو کې راغلی او د کندې په صحرا کې موږ ته نمبر وایي چې د کوو د بینګ او ویس په لاس لرو. ها خلکو ته ورکوي چې هغه پیسې لري او غریب سړي ته نه نمرې ورکوي او نه ریاست پرېږدي.
نوم یې احمد دی. د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د ولومباغ د کلي مې زنګ درته ولی دی. پیغام یې دغه دی چې دغه چې د حکومت وایي 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 دی پاکستان د لاسه په غیر وایي وایي پاکستان داسې کوي او داسې کوي دی د دې سره شپته دولت ورسره دی. دغه دی د طالبان سره یوازې هغه لا معلوم پاکستان نه دی. له دې وایي چې پاکستان ورسره دی و دا د دې د ناکامۍ دغه نه دی چې دی وایي وایي دا پاکستان دی او پاکستان دی دغه نه تهران دی. وسلام.
السلام علیکم. زما د ازادي ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. څنګه چې د پاکستان د تورخم د خوانه د ډیلر راوړي او دا ناجایز نه قانونه پیسې اغسل کیږي نو په دې کې ما ته د شکایتونو اوس په کوشش نه یو ورور مې ازولي لويږي او بل لور کرامت لويږي. دې ویلې چې مونږه کله شوقانې د دې خوانه وړو د په ناجایز تور په کوسو کې مونږ نه پیاوږي چې 300 کالداري اغسل کیږي په بل ځای کې 100 کالداري اخلي په بل ځای کې 150 کالداري اخلي او په بل ځای کې 300 کالداري اخلي. آیا حکومتي چارواکي په دې خبره دي ځان آزاد کی دا پیسې چې دي دا شخصي جبونه ته دي او ولسمشر محمد اشرف غنی نه هم دا درخواست دی چې دې مخنیوي د خپل شخصا نو کې او دې معلومات دی واخلي چې ته تورخم په لاره کې دا ناجایز پیسې اغزل کیږي او شخصي جبونه ته ولې دي. والسلام.
السلام علیکم. د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. څلور او چې کې د کندهار په شاوې تک تور شپه ده په خوا پاته څلور ساعت کې درې ساعته برک یو کوس هغه ته څلور ساعته کې یو سات بر کوم نسته. نه د پارلمان وکیل او نه د کندهار یو چارواکي دا غمو خوړی دی پای پر چې دا برق ته کوم مشکل زخه باندې او خلک دوی په تنګ شوي چې دا د اسو بوم نه پیدا کیږي. نو هیله کوم چې د پارلمان وکیل یا د کندهار یو استازي یا د کندهار یو چارواکي په دا باره کې د برق پر اساس باندې
بله. وروره دا دی په کندهار کې مو د برېښنا د کموالي په اړه مستاسو شکایت خبر کړي، نو په هر خبرونه کې به یوې ستونزې ته کتنه کیږي او له مسولینو سره خبرې کوو. نو ستاسو د غوښتنه به هم ډېر ژر چارواکي جواب کړي. ان شاء الله د خبرونه وخت مو هم دومره دی. ستاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې، او زما د همکار تایر روشان څخه مننه چې د پیغامونو پر راټولولو کې مرسته راسره کړې ده. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یو، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو.